سلامونه ستړي مشه وخت افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې او اوس پامو کوي د دې سات خبرونو ته. نن د زمري اسد ته وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 115 کلیزه سره برابر و. د پخوانی پاچا امان الله خان په مشه افغانستان 1299 کال د اسد په وشتمه چې د ګسل 19 سره سمون خوړي ل بریتانیا سره د یوې معاهده پر بنسټ خپلواکۍ اعلان کړه. په افغانستان کې د طالبان حکومت هم د غورز دی ولړ مراسم په جوړولو سره ولمنځله. نن په کابل کې په دې اړه جوړ شوې غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبره ولا د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو د دغه ورځ په مناسبت افغانانو ته مبارکي ویلله. غونډې ته د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب ویل چې نړۍ سره په متقابل درناوی ولاړې او ټینګې اړیکې غواړي خو هیڅکله به فشارونو ته تسلیم نشي. د مولا یعقوب په خبره دوی به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې داعش او نور ورانکار ډلې په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت دغه لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې وړاندې نړیوال په افغانستان کې په کراتو د داعش د حضور په اړه اندېښنې ښودلې دي. د بشری او د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د یو کمپاین په پیلولو سره د هغه افغان میرمنې د سنگسار د مخنیوي غوښتنه کړې چې ګواکې د بلخ ولایت د شولګرۍ ولسوالۍ ځایي محکمې په اړه پریکړه کړې ده. دوی وایي چې د طالبانو ځایي محکمې د یوې میرمنې د جنسي اړیکو په تور په سنگسار محکومه کړې ده. که څه هم په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د بشري حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې پر ملګرو ملتونو او نورو ادارو غږ کړی چې طالبان له دغه سنگسار څخه منع کړي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سترې محکمې ویلي وو چې په ټول افغانستان کې د طالبانو حکومت محکمو د قصاص 115 د سنگسار 130 دغه راستر دیوال د لاندې کولو څلور پریکړې کړې دي. هغه 15 جسدونه مړي چې په مرمیو لګیدلې وو او څو ورځې وړاندې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان د بلوچستان د چاغی په سیمه کې د برېښنا پر پیو زړول شوي وو پیژندل شوي دي. د پاکستان پولیسو نن یکشنبه د اګست میاشتې په 13 نیټه له پاکستانی ډان رسپانې سره په خبرو کې دا منلې چې دغه کسان د افغانستان د هلمند ولایت دي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د پاکستان د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی عتیق شهوانی په سیمه کې د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې جسدونه ځایي روغتون ته لیږدول شوي او تر اوسه هیچا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د خبریالانو خپلواک ټولنه د طالبانو د حکومت له 15 ورځنی بند وروسته د افغان خبریال محمد آصف فیضیار د خلاصون خبر ورکړی. دغه ټولنه نن یکشنبه د اګست 13 پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې ښاغلی فیضیار د هرات د امنیتي مسؤلینو له تایید پرته د یو جنایي خبر تر خپرولو وروسته په هرات ښار کې نیول شوی و. د خبریالانو ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې د خبریالانو اړوند قضیې د له اصولو مرجعو سره حل او فصل شي. که څه طالبانو تل ویلي چې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي خو په تیرو دریو کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې په لسګونو رسنۍ تړل شوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره شوي دي. د بې پولې خبریالانو ټولنې آر ایس ایف په دې وروستیو کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. خبریالان په خپل سر توګه نیول کېږي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې په واشنگتن په غزه کې د وربند رامنځته کولو لپاره خپل ډیپلوماتیکو هڅې زیاتې کړې دي. تمه کېږي چې امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن یکشنبه د اګست 13 اسرائیل ته سفر وکړي. امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو ترورستي ډلې په توګه پیژني. سیمې ته د بلینکن سفر په غزه کې د روانې جګړې په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو له وړاندیزونو وروسته کېږي. په دې خبرونه کې مظفر شتا سها قربانایم. نن د زمري 28مه د هغه ورځ چې افغانان یې له انګریزانو د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ورځ د ورځې په توګه نمانځي. دا ورځ په افغانستان کې د طالب چارواکو لخوا ولمانځل شوه.
گاونډي هیوادونو ته شو پیغام لرو د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅ کله هم کوشش مکوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنټ پر ذکر شي یا په نورو ساحو کې مشته مشکلات ایجاد کړي.
بل خو ځینې افغانان بیا د دې ورځې په حق لوی چې لمانځل یې د پخوا په پرتله ډیر کم رنگ وو.
خو په دلته په کابل کې د خپلواکۍ ورځ خلکو په شاندار مراسم لمانځله، خلک به په میلو وتل، ټول به خوشاله او درې رنگه بیرغونه به ورسره وو، ځای ځای به میلې وي، خو بیا هم کوم رنګ او خوند چې پخوا وو هغه نشته ده.
او د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون د شنبې په ورځ د کابل کې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په حضور کې پرانستل شو.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو دپاره یو لویه وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو دپاره ښه ده. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي.
نور مطالب هم شته نړۍ ته به هم سرور کاره کور سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
نن د اسد یزمری اتوشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو 115 کلیزه ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې اړه په کابل کې رسمي مراسم جوړ کړي وو. د دوی د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وویل نړۍ سره په متقابل درناوي ولاړې ټینګې اړیکې غواړي، خو هیڅکله به فشارونو ته تسلیم نشي او نه به هم چاته د افغانستان په کورنیو او بهرنیو چارو کې د لاسوهنې اجازه ورکړي. یو شمېر پخوانی افغان سیاسي څېرې هم د دې ورځې له امله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي، خو په ولسی کچا دا ورځ نه د لمانځل شوې. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښ شي.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوی د حکومت په جوړولو او حکومتي چارو کې د بل چا فرمایش نه مني او نه هم د نورو په خوخه حکومت کوي. محمد یعقوب مجاهد دا څرګندونې نن د اسد د 28 نیټې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 115 کلیزې په مناسبت په مراسمو کې وکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د دفاع وزارت په انګړ کې جوړ شوی وو. نوموړي د غراس پرته لدی چې د کوم هیواد نوم واخلي له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې دوی ته له ستونزو جوړولو ډډه وکړي.
ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅ کله هم کوشش مکوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنټ پر ذکر شي یا په نورو ساحو کې مشته مشکلات ایجاد کړي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیروو، موږ که پر سرحداتو باندې پوستي او بیزونه جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو لپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې لپاره کوو.
د نوموړي دا څرګندونې داسې مهال دي چې څوره زیوړاندې تورخم ته چیرمه په غوړه کې سیمه کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته وسلواله نښته وشوه. په ننګرهار کې طالب چارواکو رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي وو نښته وروسته لاغې پیل شوه چې په سیمه کې طالب ځواکونو پوسته پراخوله، خو د پاکستان له لوري پرې ډزې وشوې او دوی هم ځوابي برید ترسره کړ. د طالبانو د حکومت لخوا د اسد 28 د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 115 کلیزې په مناسبت دا جوړ شوی مراسم په ژوندۍ بڼه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي رادیو ټلویزیون له لارې خپرېدل. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پخوانیو چارواکو او سیاسیونو هم د دې ورځې په مناسبت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل اکسپانا په یو بیان کې د خپلواک افغانستان لپاره د زده کړو په اړتیا ټینګار کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې پرانیزي. د ملي مصالحې د عالي شورا مخکینی مشر عبدالله عبدالله په یو پیغام کې خلکو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ورکړي او له افغانانو نه د یووالي غوښتنه کړې. دا ورځ په ټولنیزو رسنیو کې عام افغانانو هم په پراخ ډول لمانځلې ده. د اسد 28 د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ د تیر جمهوري نظام پر مهال به په ولسي کچه په پراخ او شاندارو مراسمو لمانځل کېدل، خو سږکال د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو وایي په سیمه کې هیڅ ډول مراسم نشته. ننګرهار چېرته چې د افغانستان د ازادۍ د ګټونکي پاچا امان الله خان مقبره ده، یو اوسېدونکي عطا الله ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ د اسد 28 د انګریزانو څخه د ازادۍ اخیستلو ورځ ده. دغه نن ورځ په ټول هیواد کې رخصتي ده، خو دغه ورځ د ولس لخوا نه لمانځل کیږي لکه په تیرو کلونو کې به چې دغه ورځ لمانځل کیدله. سږ کال دغه ورځ نه لمانځل کیږي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
خو به دلته په کابل کې د خپلواکۍ ورځ خلکو په شاندار مراسم لمانځله، خلک به په میلو وتل، ټول به خوشاله او درې رنګه بیرغونه به ورسره وو، ځای ځای به میلې وي. او نن چې که څه هم حکومت عمومي رخصتي اعلان کړې، خو بیا هم کوم رنګ او خوند چې پخوا وو هغه څه نشته ده، او نه ملي بیرغ شته ده او نه خلک میلو ته راوتلي او نه په رسمي بڼه باندې چا لمانځلې ده.
خو په امریکا او ډیری اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لخوا د هنري کنسرتونو، غونډو، مشاعرو او ناستو په کولو دا ورځ په پراخه کچه نمانځل شوی. نن د اسد یزمري 28مه له برتانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 115مه کلیزه ده. د 1999 کال د اسد 28مه نیټه چې د 1919 زیږدیز کال د اګست له 19مه نیټې سره سمون درلود، د افغانستان د هغه وخت واکمن امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم نمانځل کیږي.
د افغانستان د خپلواکۍ په اړه مو راپور واورېده. اوس په همدې اړه مو د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر حکمت الله حکمت سره هم مرکه کړې ده او په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې خپلواکۍ آزادي د یو هیواد لپاره په څه معنا ده.
د دې ورځې لپاره زموږ نیکګونو، زموږ مندو، زموږ خوندو بې ساره قرباني ورکړې دي تر څو چې موږ دغه ورځ ترلاسه کړې ده. د 1919 څخه تر اوسه پورې افغانستان له بده مرغه ډېری بدې ورځې وزغملې. د دې ورځې په اړوند باندې منفي سیاستونه او ایدیولوژیک سیاستونه د دې ورځې ارزښت راکم کړي. دینی مذهبي حکومتونو د دې ورځې ارزښت راکم کړي. موږ افغانان خوښ یو چې د افغانستان په ملي جنتري کې بیا هم د اسد 28مه د خپلواکۍ ورځ رسمي رخصتي د منځل کیږي. زه چې کوم وخت ځوان ولم نو دا محفلونه به په کلو په ولسوالیو کې په جشنونو، په موسیقي او بل اخر په اتنونو منځل کېدل. البته چې هغه بڼه اوس نسته ده، حالات بل دي. ولی زموږ په زړونو کې دا ورځ ست ده، دغه اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په ملیونونو افغانان دا ورځ په ملي بیرغ په شورولو باندې منځي خبرې کوي او وايي چې خپلواکي زموږ ګډ میراث دی، ټول قومونه د دې مالکین دي او موږ د دې ورځې بیا ساتل او لمانځل غواړو.
ښاغلی حکمت، دا ورځ په افغانستان کې نن په داسې حال کې ولمانځل شو چې طالبان خپل د شاه غازی امان الله خان د مفکورې مخالف دي او د هغه درې رنګه بیرغ سره هم دوی، یعنی هغه بیرغ هم دوی ونه منه. نو لبل خوانند دوی په دې غونډه کې افغانانو ته مبارکي ورکړه د خپلواکۍ یو لدې ورځ نه لمانځنه وکړه، دا په څه معنا ده؟
البته چې ټول طالبان د یو فکر څښتنه نه دي. د ملي ارزښتونو په اړه باندې په دوی کې هم مختلف فکرونه سته. ځینې ډیر افراطی دي، هغه نه یوازې دا چې شاه غازی امان الله نه مني، هغه عصریت نه مني، هغه د تمدن سره ډیر علاقه نه لري. د دوی ټول احساس پر مذهبي او دینی ارزښتونو باندې راټول دي. مګر په نړۍ کې هیڅ داسې ملت هغه لیکا کړ تاسې نه سره شوالای چې هغه دی یوازې په دینی او مذهبي ارزښتونو باندې ژوند وکوي. د یو ملت ملي ارزښتونه د اقتصاد، سیاست، جغرافیا، کلتور، فرهنګ، موسیقي څخه نیولې بیا تر ډیرو پورې نور په بر کې نیسي. زموږ هیله دا ده چې د طالبانو په غورځنګ کې او د اسلامي امارت په مشرتابه کې هغه سالمه برخه چې ملي ارزښتونو ته درناوی کوي بل اخره غلبه ومومي. افغانستان د یو ملت په توګه باندې خپل په تاریخ باندې نه یوازې وویاړي، بلکې هغه ولمانځي. هغه څوک چې د غازی امان الله خان د شخصیت د فکر سره مخالفت فاتلری هغه په حقیقت کې د اسلامي ارزښتونو سره مخالفت کوي. غازی امان الله خان د اسلامي تمدن ورستۍ خلیفہ وو چې عثماني ترکیه دغه خلافت د ترسمن وسپارلې.
هغه له حکمت کوو ګورو دغه ازادي دغه خپلواکي چې 115 کال وړاندې شاه غازی امان الله خان افغانستان ته د افغانستان وګړو تاخیسته و ویلان کړي و، آیا افغانستان دون کلونه وروسته بیا هم یو آزاد خپلواک هیواد د منطقې په ساته کې مونږ ورته ویل شو چې افغانستان اوس هم استقلال لري، آزاد د خپلواک ده؟
د ګلوبال سیاست او اقتصاد په تعریف باندې په نړۍ کې تاسو مستقل هیوادونه د ګوتو په شمار راښودل شي، نور نسته. یا یاغي حکومتونه دي چې هغه نړیوال قوانین نه مني، او یا هم هغه حکومتونه دي چې په حقیقت کې خپل ملتونه ګروګان نیولې د خپلواکۍ تر نامه لاندې. افغانستان نن په سیاسي لحاظ باندې خپلواک دی، افغانستان نن په نظامی لحاظ باندې بهرنی حضور د دې هیواد په جغرافیه کې وجود نه لري، ولی افغانستان لا هم ډیر داسې څه ته اړتیا لري چې مخله خپلواک شي. زموږ اقتصاد وسم پر مرستو ولاړ دی، زموږ اقتصاد وسم په ګاونډیانو پورې تړلی دی. د عصري زده کړو د کیفیت کموالی والی خراب والی دا هغه څه دي چې موږ افغانان جدي په تشويش کې بیا بیا مو د چارواکو سره بیا بیا مو د نړیوالو ټولنو سره شریکه کړی ده. هیڅ یو ټولنه نه خپلواک ده نه پرمختګ کولای شي مګر په هغه ټولنه کې مور هغه حق ونه لري چې خدای ورکړی دی بشری قانون ورته ورکړی دی او د افغانانو پر رسم ریواج کې موجود دی. امان الله خان د افغانستان ټول وګړو ته نه تنها چې دا سیاسي خپلواکي راوړل ډیپلوماټیک خپلواکي ورکړل بلکې هغه پرشتنی توګه باندې هڅه وکوله چې نر او ښځه د شریعت په چوکاټ کې مساوي شي. په لومړي ځل باندې زموږ میرمنې انجونی ولاړلې په ترکیه کې د عصري علوم زده کړې وکړلې د کی په برخه کې.
ډاکټر حکمت الله حکمت د سیاسي چارو کارپوه چې د افغانستان د خپلواکۍ په اړه سرغه کېدلی و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د طالبان حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال د ازبکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې تمه کودلې چې په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. مولوي عبدالكبير د غشان ویلي په نړیوالو ناستو کې یوازې دوی کولای شي د افغانستان او افغانانو استازیتوب وکړي، خو د نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا په نړیوالو ستیجونو کې د طالبانو د ګډون پاړه ویشلي نظرونه لري. په دې اړه سنا ککړ راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د طالبان حکومت تمه خودلی چې شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير د ازبکستان له صدر اعظم عبدالله عرفوف سره په لیدنه کې ویلي تمه لري په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني او د غړو هیوادونو ګډون دښنو ته ځواب وویل شي. د طالبان حکومت ارګ د شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په یو خبر پاڼه کې د مولوي عبدالكبير په حواله لیکلي چې هیوادونو نړیوال سازمانونه باید د دوی حکومت د افغانستان د مشروع حاکمیت په توګه ومني. نو مولوی دغه شان زیاته کړي چې په نړیوالو ناستو کې یوازې د دوی حکومت کولای شي د افغانستان او افغانانو استازیتوب وکړي. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عرفوف د شنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی او د طالبانو حکومت له بیلابیلو چارواکو سره یې لیدلی دي. د طالبانو حکومت د ارګ په خبر پاڼه کې د دغه سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو د نندارتون پرانیستل ښودل شوي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان بیا په نړیوالو ناستو کې د طالبانو حکومت د استازو د ګډون په اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر دوی وایي که د طالبانو حکومت د ټول شموله حکومت د رامنځته کولو او د نجونو د زده کړو په اړه د نړیوالو غوښتنې چې د افغانانو غوښتنې هم دي ومني، کېدای شي په نړیوالو سټیجونو کې ورته د ګډون زمینه برابره شي. یو له دوی څخه شیردل پاتون ازادي راډیو سره په خبرو کې د شانګهای همکاریو سازمان وروستي غونډې ته چې د چنګاخ په 13 او 14 په قزاقستان کې ترسره شوی و په اشاره سره وویل چې په دې ډول نړیوالو ناستو کې د طالبانو حکومت ګډون اړین دی.
سرپرست حکومت هلته ګډون کړی وای خو ښه به وای، ځکه چې طبعاً دغه سوالونه ټول دوی ته متوجه دي. دا سوالونه د کنفرنسونو جوړېږي، اکثره موضوعات محور د بحث افغانستان دی، ځکه چې افغانستان دغسې کنفرنسو ته نه غوښتل کېږي. نو طبیعي دی چې هلته هغه پرېکړې کېږي چې د سرپرست حکومت یې ورسره ونه مني.
د نړیوالو اړیکو بل کارپو حقوق پو سید خالد سادات بیا وایي طالبان د دې سازمان په بشپړ غړیتوب سره غواړي د په رسمیت پیژندلو بحث مطرح کړي، خو په خبره یې دا چې طالبان حقوقي شخصیت نه لري نو د یو دولت په توګه ورسره تعامل نشي کېدی.
طالبان تر اوسه پورې زه فکر کوم چې د نړیوال حقوقي شخصیت درلودونکي نه دي. دوی تر اوسه پورې د یو دولت په توګه باندې هغه حقوقي مسؤلیتونه او هغه تکلیفونه واجب چې باید یو دولت اجرا کاندي دوی صلاحیت نه لري. د طالبانو مشران والیان چې د نور جوړپو چارواکي دا تر اوسه پورې د ملګری ملتونو سازمان سره همدارنګه د نړیوالو سازمانونو سره په تور لیست کې قرار لري.
د یادونې ده چې د شانګهای سازمان ډېری غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش القاعده او یو شمېر نورو ترهګریزو ډلو فعالیتونو ته اندېښمن دي او ځینې غړي هیوادونه یې تور پورې کوي چې له افغانستانه دوی ته تریاک او هیروین قاچاقېږي. دا سازمان یو سیاسي اقتصادي دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړی او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي. خو پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالی وي او په ناستو کې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوکراین د روسیې د کورسک په سیمه کې پر یو بل پل هم هوایی بریت وکړ. د اوکراین د هوایی ځواکونو یو قومندان ویلي چې هوایی ځواکونو د روسیې د کورسک په سیمه کې دوهم پل هم په نښه کړی دی. کیف هڅه کوي چې په سیمه کې د روسیې محاربوي ځواکونه کمزوري کړي. په دې اړه تفصیلي راپور له حدیث پردیس ناورو.
د اوکراین د هوایی ځواکونو قومندان میکولا اولشیوک وایي چې دویم پل هم له منځه یوړل شو. هغه نن یک شنبه د اگست میاشتې په 13مه نیټه په ټولنیزه رسنۍ ټیلیګرام کې لیکلي چې هوایی ځواکونه په دقیقو بریدونو سره د دښمن لوجستیکي وړتیاو کمزوري کولو ته دوام ورکوي. د دغه پوځي چارواکي په خبره د بریدونو په روانه جګړه کې د پام وړ رول لري. تر دې وړاندې د روسیې پوځي بلاګرانو په کورسک سیمه کې پر سیم سین د ویجاړ شوي پلان زورونه خپاره کړي. مسکو تر اوسه پر دغه پله د برید په اړه څه نه دی ویلي. خو د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر اوکراین تور پورې کړ چې له لرې واټن ویشتونکي امریکایي راکټونو څخه په استفادې یو مهم پل د کورسک سمې په ګولشکوف ولسوالۍ کې له منځه وړی دی. اوکراینی ځواکونو د اګست میاشتې په 16مه نیټه د کورسک په سیمه کې پر روسي ځواکونو د ناببره بریدو په کولو سره د اوکراین او روسیې دوه نیم کلنې جګړې لوری بدل کړ. د دغه برید له کبله 130,000 کسان له دغه سیمې وتښتېدل او د روسیې چارواکو په خبره د دغه پل د ویجاړۍ له کبله له سیمې د خلکو د ویستلو لړۍ ستونزمنه شوې ده. راپورونه وایي جرمني په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې له اوکراین خپلو پوځي مرستو کمې کړي. په جرمني کې د اوکراین سفیر ماکیف له جرمني د مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د کیف د پوځي ادارې مسول سری هیپوپ کې نن ویلي چې روسیې په دې میاشت کې خپل دریم بالستیک راکټ د اوکراین پر وړاندې استعمال کړی دی. هغه ویلي چې روسیې ځواکونو یو کروز راکټ هم د کیف پر لوري توغولی دی. د اوکراین هوایی ځواکونو بیا ویلي چې دوی پر کیف، سومی او بولتاوا پر سیمو د بی پیلوټ الوتکو د اتو بریدونو او 15 راکټو مخه نیولې ده. پوپ کو ویلی چې په کیف کې د وخت مرګ شوب لپاره راپور نه دی خپور شوی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون جوړیدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوړخیزو سوداګریزو اړیکو د ټینګښت لپاره ګټور بولی. د دې خونې د مدیره پلاوی غړی خانجان علی کوزینن ازادي رادیو سره په خبرو کې په کابل کې د دغه نندارتون د پرانستلو هرکلی وکړ. د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو درې ورځنی نندارتون د شنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارو کو په حضور کې پرانستل شو. د دغه نندارتون یو شمیر لیدونکي سوداګر دا نندارتون د ازبکستان له سوداګرو او پانګوالو سره د لیدلو او د تجربو په حاصلولو کې ګټور غني. په دې اړه پورا راپور زموږ همکار چمتو کړی تاسو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو له نندارتون د پیلېدو یو ورځ وروسته په افغانستان کې د دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په ټینګښت کې اغیزمن بولی. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون له شنبه څخه تر دوشنبه پورې د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې تر ډیره د افغانستان د مصرف وړ توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي دي.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو لپاره یو لوی وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو لپاره ښه ده. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي. همو لویه مسله دا چې مونږ په تجارت کې باید سهولتونه راولو او زمونږ صادرات باید دوی ته زیات شي. په دې باندې هم خبرې وشولې.
هغه زیاته کړه چې تر دې مخکې افغانستان هم د منځنۍ اسیا هیوادونو کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه جوړ کړي دي. پام دې حال کې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي رادیو ته وویل چې له ازبکستان څخه د یو لوړ پوړي پلاوی په ملتیا 200 ازبکستانی سوداګر هم افغانستان ته راغلي څو د خپل شپږ شپېته شرکتونو محصولات او تولیدات په بیلابیلو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال د دغه نندارتون جوړېدل د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د نظریو د تبادلې په برخه کې ګټور بولي. د جمع محمد محمدی سندی پارکونو مرستیال عبدالحسین فرهاد چې له دې نندارتون څخه لیدنه کړې ازادي راډیو ته وویل. یو بل پانګوال رحیم مایار په دې اړه وویل
موږ د صنعتکارانو د ډېر صنعتکارانو تجاران سره مجلس درلودله نو انشاءالله په آینده کې به کوشش کوو چې د دې تجربو څخه او د دې موږ تجربو څخه کوشش وکړو چې وښه استفاده وشي او موږ به وغواړو چې په آینده کې د ازبکستان تولیداتو څخه استفاده وکړو او د دې موږ تولیداتو څخه استفاده وکړي.
خو دغه پانګوال وایي چې لا هم د پیسو د انتقال د ویزو د ترلاسه کولو د برېښنا د تامین او سوداګرو پانګوالو ته د ځمکو د ویش په برخه کې ستونزې شته چې باید د طالبانو حکومت ورته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو نندارتون د شنبې په ورځ په کابل کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر، د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عرفوف او د دواړو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼې لیکلي چې په دې نندارتون کې په بېلابېلو سکتورونو کې د ازبکستان تولیدات او محصولات لکه تیز رفتاره بار وړونکي او مسافر وړونکي موټر، جرثقیل، بېلابېل کرنیز ماشینونه، خوراکي توکي، جامې، برېښنایي وسایل او غالۍ د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
په تیر جمهوریت کې کله چې د آزادۍ ورځ وله موږ خلک ورو وتل میلو ته چکر وتا او درې رنګه بیرغ ور سره ولاس کې خوشاله به وي، مستې به وي، چکرې به وي، خوند به کوله. خو اوس مهال په دې حکومت کې هغه شان نشته نه لیدل کېږي. اگر کم رخصتي هم شته خو خلق ته د ما خواندور کې یو د ابرز نل مونږی
سر ډاکټر نوري د کومل څخه يم او کاندې له خوشاله يم چې د ابرز منظر کې په افغانستان کې حد او بل د چې ارزښت تل منظر هم لري ځکه په همدې شرایطو کې خسته شوی او بل د چې د دې ورځې حقیقي معنا ده چې موږ څنګه وکولای شو دې خو ما خسته چې موږ څنګه کولای شو په خپل اتفاق او یووالي وساتو.
سلام، سیال وردګی ما یو تن د کابل اوسیدونکی. نن ورځ په افغانستان کې د خپلواکۍ ورځ لپاره عمومي رخصتي ده. افغانستان حکومت ټول هغه ورځې چې افغانانو قرباني ورکړي دي او افغانانو په دې کې سرښندنه کړې ده، شهیدان، مایوبین، معلولین لري، هغه ورځو ته درناوی لري، درنښت کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ترنوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د زهرو کاروان خبرونه به تاسو واوري. خو د غینې مخ کې لاند خبرونه نن د زمری اسد ته وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 115 کلیز سره برابر ده. د بخوانی افغان پاچا امان الله خان په مشرۍ افغانستان 1298 کال د اسد په وشتمه چې د اگست 19 سره سمون خوري له برېټانیا سره د یوې معاهده پر بنسټ خپلواکۍ اعلان کړه. په افغانستان کې د طالبان حکومت هم دغه ورځ د یو لړ مراسم په جوړولو سره ولمانځله. نن په کابل کې په دې اړه جوړ شوې غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپروله، د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو د دغه ورځ په مناسبت افغانانو ته مبارکي وویلله. د بشری او د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د یو کمپاین په پیلولو سره د هغه افغان میرمنې د سنگسار د مخنیوي غوښتنه کړې چې ګواکې د بلخ ولایت د شولګرۍ ولسوالۍ ځایي محکمې په اړه پریکړه کړې ده. دوی وایي چې د طالبانو ځایي محکمې د یوې میرمنې د جنسي اړیکو په تور په سنگسار محکومه کړې ده. که څه هم په بلخ ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د بشري حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې پر ملګرو ملتونو او نورو ادارو غږ وکړ چې طالبان له دغه سنگسار څخه منع کړي. د افغانستان د خبريالانو خپلواک ټولنه د طالبانو د حکومت له 15 ورځنی بند وروسته د افغان خبريال محمد آصف فیضیار د خلاصون خبر ورکړی. د ټولنه نن یک شنبه د اگست 13 پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلی چې خاغلی فیضیار د هرات د امنیتي مسولینو له تایید پرته د یو جنایي خبر تر خپرولو وروسته په هرات کار کې نیول شوی دی. د خبريالانو ټولنه پر طالبانو غږ کړی چې د خبريالانو اړوند قضیه دی له اصولو مرجو سره حل او فصل کړي. په داسې حال کې چې واشنگټن په غزه کې د وربان د رامنځته کولو لپاره خپلې ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړي، تمه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن یک شنبه د اګست 13 اسرائیل ته سفر وکړي. امریکا څه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لسمیاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. خبرونه هم دومره وو. خدای مل شه.
د زهرو کاروان
د زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. طالبان د نشئی موادو سره خپل مبارزه بریالی بولی، خو نړۍ د دې موادو د قاچاق په اړه اندېښمنه ده.
په تیرو دوهنیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو.
له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مو د طالبانو حکومت د فعالیتونو د څرنګوالي او موثریت په اړه لازم کې پیژندون کې خلیل احمد نادیم سره مرکه کړي.
دا یو پلا په استرا 15% کمول دا هو ام د دیقان د پاره خنه دی، په دې چې خپل طالبان د امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار و جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي.
په یو بل لاپور کې به ووري چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي ځوانان مو د بیکاری له امله موتات کیږي.
بیکاری جوانو از گذشته
د ځوانانو بیکاری تر پوخا ډیره شوی او ډیره ځوانان موتاد کیږي.
د نقیب په نوم یو موتاد وای چې د نشیل عمل می د لور په جنازه کې ګډون ونه کړای شوی.
ما تر اوسه پورې د لور قبر نه لیدلې. درو غر ډیماند والله بلا لا جنازه نه خطا کړم نه ورغله.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
که زما منی اسی جواب کا رغملا خلک نه دی بل برا ولو
سما د زب اورته وایم چې کار بس کی تو ولار شبل رنگمال راوالا.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. په افغانستان کې د طالبانو د دوهمي واکمنۍ درې کاله پوره سول. د طالبانو مقامات ادعا کوي چې د نشئی بوټو کښت او نشئی موادو تولید یې په سلو کې 15% کم کړی دی. خود نړیوالو سارونکو ادارو څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت هڅې بریالۍ نه وي او د تریاکو زیرمې د دې سبب شوي چې نړیوالو بازارونو ته د دې تریاکو قاچاق دوام وکړي. له نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګران له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسولیت بولي، ځکه چې نشئی مواد هم نړۍ او هم افغانستان ته زیان رسوي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د دوهمې واکمنې درې کاله پر اسول دا ډول دوه کاله کېږي چې دوی د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق منع کړی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیار مولوی عبدالکبیر د طالبانو د دوهمې واکمنۍ د کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې دوی د نشي بوټو کښت او نشي موادو تولید په بشپړ ډول درولې دي، خو د دې ادعا د ثبوت لپاره کومې سروې او شمیرو ته اشاره ونه کړه. د طالبانو د حکومت مرستیار ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د نشي بوټو د کښت سره د مبارزې ترڅنګ د کیمیاوي نشي موادو د تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې هم بریالي دي.
په تیرو دوهنیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د مخدراتو کو د کښت کچه بيخي صفر ته نږدې شوې ده. د قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د طالبان حکومت داسې مهال له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د رسیس په نوم برتانوي موسسې تازه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سروې پایلې اعلان کړې. دا سروې ښیي چې سږ کال هم د افغانستان په ډېرو مځکو کې کوکنار کرل شوي او د طالبان حکومت د دې کښت یوازې 3% برخې ویجاړ کړې او بزګرانو د پاتې کښت څخه تاریخ ټول کړی دی. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو څاري ادارې سیګار په راپور کې هم راغلي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې له منځه نه دی وړي. له همدې امله نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د تریاکو قاچاق دوام لري. د کورنی چارو پخوانی وزیر محمود عمر داوودزی د نشې موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي او ټینګار کوي چې نشې مواد نړۍ ته هم ګواښ دی او باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
طالبان دا ادعا ونه کړي چې دوی د نړیوالې ټولنې لپاره د کوکنارو کښت منع کړی دی. دا کار د دوی له مسؤلیتونو څخه دی، ځکه چې نشه یي مواد بشریت او د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. باید په دې اړه نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت ادا کړي. په تېره بیا ملګري ملتونه چې د دې کار لپاره پراخ تشکیلات او هر کال له غړو هیوادونو څخه لویه بودجه ترلاسه کوي، باید 80-90% بودجه په افغانستان کې مصرف کړی وای.
90% بودیجی خود دیجا مصرف میکنه.
د طالبان مشر د 1401 شمسی کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه په افغانستان کې د نشې بوټو کښت، نشې موادو تولید او قاچاق منع کړ. اوس چې د دې فرمان دوه کاله تیر شوي، د طالبانو مقامات خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې د بریالیتوب خبره کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو مقامات د کوکنارو د کښت په مخنیوي او دې کښتونو په ویجاړولو کې خپل اقدامات بریالي بولي او د افغانستان د نشه یي موادو د ګواښ لرې کولو په اړه نړیوالو ته ډاډ ورکوي، خو تحلیلګران بیا د کوکنارو د مسلې په اړه د طالبانو د حکومت میتود غیر واقع بینانه بولي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلال زمکي پیژندونکي خلیل احمد نادیم سره په تیرو 2.5 کالو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت د فعالیتونو د سرنګوالي او موثریت په اړه مرکه کړې ده. د ښاغلي نادیم څخه لومړی پوښتل شوی چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د بزګرانو ستونزې څومره په پام کې نیولې دي؟
دا مواد مخدره چې دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوي وکړي. نو اوس چې طالبان راغلي یو پلا په استرا 15% کمول دا خو هم د دیقان لپاره ښه نه دی، په دې چې خپل طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار وجوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټول ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنگونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته هم کونډې ورته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم ځکه دوی نه ده چې په سلا د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکړي، مګر دا چې دوی علمي شکل باندې دوی کرنه وکړي او حاصلات ډېر وخت او داسې حاصلات واخلي چې لکه زعفران چې ما زه تاسو وایم زعفران یا پخته، دا رښتیا هم چې ښه تغییر ورکوي د دیقان ژوند ته. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي، مثلا مخ د دې چې اوس 15% یو تقلیل راوړي، صحیح دی چې جامع جهانی د پاره ښه دی، په شرط د دې چې جامع جهانی اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیقان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیقانانو ته.
نادم صاحب، دا د نړیوالو ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه، په افغانستان ته خو بشري مرستې کیږي، مرستې د بشري مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې $40 میلیون ځي افغانستان ته. د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آمده کی تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي؟
دوی په دې پوهیږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې په اصطلاح اعلان وکړي هغه امریکایي ده. اوس هم دوی ګوري د 15% تریاک تقلیل کښتې دا خو دنیا یې ایران کړی دی چې دا څه رقم دی نه، اما متاسفانه د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی دیقان باندې دا مسله بند کړی دی، متاسفانه چې جامع جهانی قطعا باید ولسته پانلونه وکړي، د افغان ولسته تاسو وګورئ حکومتونه خو زی او راضی یا څه چې پات دی هغه مزکه ده او ولست دوی د باید افغان ولس سره تعامل وکړي، افغان ولس سره دې مرسته وکړي، د پایندې کې چې دوی وغواړي د افغانانو سره ښه اړیکې ولري.
نادب صاحب، دا د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړو، دا مسله مهمه ده. د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی دی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې، نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا څونه دې ته کار شوی دی چې دغه اوبه د بزګر تر پټي ور ورسیږي؟
افغانستان چې جغرافیه ته وګوري، یعنی تقریبا 50% از موږ ځکه غرنۍ دی، دغه سندونه چې په افغانستان کې دي دا رودونه دا دي، دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافی دي چې موږ په شا چې شو مدیریت وکړو. متاسفانه چې تر اوسه اوبه در حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د چا دپاره؟ د ایران دپاره برته. نو دغه دپاره دي د اوبو د کنټرول دپاره، د زراعت دپاره، دې دپاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونو ته موږ ضرورت لرو چې پدې چې دا لږ مزکه څومره ډیر حاصلات اخیستای شو.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو،
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي چې بیکاری او د نشي موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل د دې سبب شوی چې د دې ولایت ځوانان نشو ته مخه کړي. دوی وایي چې په مرکز او ولسوالۍ کې معتادین ډیر شوی دي، خو د دې معتادینو د درملنې لپاره یوازې 40 بسترز مرکز فعال دی. معتادین هم دا شکایت کوي چې د درملنې د امکاناتو د نشټوالي لامل مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د اعتیاد درد وګالي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
غور ولایت په ورستیو کلونو کې د ومان بوټي د پراخو کښتونو لامل په داسې ولایت اوخته چې ډېره خیخه او هیروین پکې جوړیږي. د غور ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کار نشته او نشي مواد هم اسانه ورزنه پیدا کیږي. لامدی عمله په دې ولایت کې معتادین ورس پورس ډیریږي. د غور ولایت یو اوسیدونکی چې نغواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادۍ رادیو ته ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو راشړلو په دې ولایت کې بیکاری او اعتیاد ډیر کړی دی.
بیکاری جوانو از گذشته
د ځوانانو بیکاری تر پوخا ډیر شوی او ډیر ځوانان معتاد کیږي. د غور ولایت د معتادینو د درملنې مرکز امکانات کم دي او معتادینو ته چندان پام نه کیږي. دا وضعیت د دې سبب شوی چې معتاد تر درملنې او مرکز څخه تر رخصت کیدو وروسته بیرته معتاد
شي. په مواد مخدر رو بیارن.
د غور ولایت مدني فعالان ادعا کوي چې په دې ولایت کې د ومان بوټي د موجودیت له امله د خیخي او هیروینو جوړیدل ډیر شوی او ډیری هغه معتادین چې په خوا به د تاریاکو نشه کوله اوس یې د خیخي او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د غور ولایت یو مدني فعال جمشید دوران وایي چې د معتادینو ډیریدو او اعتیاد د ستونزې جدیت ته په کتو سره په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز کفایت نه کوي.
دی ولایت یک شفاخانه وجود داره که 20
غور ولایت یوازې یو 40 بستریز روغتون لري چې کفایت نه کوي. هغه معتادین چې دوه درې میاشتې وروسته له دې روغتون څخه رخصت کیږي بیرته معتاد کیږي. د حکومت او ادارو له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دا ده چې د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي چې بیرته معتاد نشي،
دوباره به مو شغل به مو مسلک اول روی نه ورن.
د غور ولایت معتادین هم شکایت کوي چې د روغتیایي امکاناتو د نشټوالي له امله دوی مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د اعتیاد درد وزغمي. د غلام رسول په نوم یو معتاد ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی ته څوک کار نه ورکوي او که کار هم ورکړي د کار په جریان کې توپیری چلند ورسره کیږي.
کار کولی شم خو بدمرغي دا ده چې خلک معتاد د کار لپاره نه پیږي. کوي کار ته بوزي هم داسې پیسې د کورنۍ پخنه ورزي. زموږ لپاره ښه دي ځکه چې مصرفیږي او ګټه یې د مافیایي ډلو جیبونو ته ځي.
زمونږ مزدوري تر نورو مزدورانو کم ده، ځکه چې روح کارګر 3.5 سوه ګټي او موږ 2.5 سوه اخلو، هغه هم په ډیرو زاریو اخلو.
د طالبانو حکومت په وروستیو 2 کالو کې 3 ځله له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي، خو د طالبانو د حکومت په ادارو کې د شفاف اداري سیستم نشټوالی او د طالبانو د حکومت لخوا د دې پیسو پر لګولو د طالبانو ټینګار د دې سبب شوی چې په دې برخه کې د پام وړ مرسته ونه شي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کی نو ما پمور خوس خبر نه خبر خم خم مور
چمون گپلا نا وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترن اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد خان له 15 کالو راهیسې د هیروینو نشه کوي. دی چې د سپلی جوړولو تکړه استاد و او تر نشو مخکې د سپلی جوړولو کارخانه او شاګردان درلودل، وایي چې د میاشتې مې 40,000 افغانۍ ګټلې، خو کله چې معتاد شوم دکان مې له لاسه ووت او ټوله سرمایه مې پر نشو راڅخه ولاړه. دا چې دی ولی معتاد سو او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده. د یادونې وړ ده چې محمد خان دا مهال د معتادینو په یو روغتون کې بستری دی.
کاروبار مې د سپلوی کارو، سپلی سازم، خصیح سپلی جوړو ما، شاګردان مې درلود، دکان مې وو تقریبا 8 کاله کېږي چې د سپلوی استاد ما، په 4 ساله کې مې د پیښور کار کاوه، بیا مې هلته 4 شاګردان درلودل، دلته سلام، دلته مې 2 شاګردان درلودل، استاد زه ما په دې کې بدرسې وګڼه 15,000 روپۍ مثال د خبرې د دکانو د شاګردانو مصرف کېدو، او سبا باندې به مې نور باقي سامان راوړو، د کور خرچاو، بس مشکلات د درس و تعلیم د ماشومانو ته به مې پابندي رسولې، دا به مې د میاشتې 15,000 روپۍ بالکل دا ماته بچت د دې لاسته لاسته غیر مال مصرف نه بغیر دا ما ګټه د خپل دکان کې وه. کیسه داسې وه چې ما خو وخت اول 410 کاله نه له پاسه 400 وهلي دي، بعد لغې نه دغه سې ما د دکانداري په حساب کې کاروبار کاوه، د ما یو مشتری و دا به ما دکان ته راته، که پیسه دارم خو موټر یې درلود، ژوند یې درلود، نو دی د بیش عملي و، دی به ماته ډېر تپوس ښکارېده، نو دته ما ویل چې ته څنګه داسې راشې، نو ده به ماته ویل چې اره زه دغه شی وهم او دا دغسې یو تحصیلات لري چې سړی نه ډېر ښه سړی جوړوي، ډېر عجزه سړی ته جوړوي، کمګوی کې د خوش اخلاق کې، نو زه په دغه فیل کې لاس لالم. نو هماغه اوسې زم بس حلاله یو ورځ یو ورځ بله ورځ مې ده سره وویل، نو داسې ما باندې وویل، نو بیا راته ویل چې اره دا شی مه وه، نو چې دې باندې مختلا کړم، بیا ماته ویل چې دا شی مه وه، په دې باندې هغه نو هم چې دې در پورې ونښته، بیا ته نه جلایي نه لري. نو بس همدغه اوسې زه مختلا د دې عمل شومه، نو بیا به زه بهر هلته مونږ څنګه کې تپانې زدې وه، دا شی به خرڅېده رایګان، به زه به ورتلم ساقي خانو کې به کېناڅېدلم، بس که به 1500 وي، که به 1400 وي، که به 1500 وي، دا به مې په دې باندې تاخلولې تر هغې پورې چې 2 کاله نور مې دوکانداري بېخي سکوت ته ورسېده او مشتریان مې هم نه راتله، لپاره دې چې ما بس لپاره سینه شو کولی، دې نشې ته مې دغه سو 10 ورځې به نه راتلم، 15 ورځې به نه راتلم، 2 ورځې به دوکان کې وم، همدغه اوس مشتریان هم سکوت وکړو، کاروبار مې سکوت شو، د مال پیسې مې د وهلې، نو چې کله سړی خپله سرپرست نه وي دکان کې، خو دکانداري پای ته نه رسېږي، مشتریان به نور نه راتله، یعنې د څه شو مشکل دغلته دې مخدر له لاسه، د ما سرمایه، کاروبار، شاګرد، خپلې پیسې، ژوند مې هر یو شی له لاسه لاړه، تر هغې دې ته مشغول په دې کړم چې دتي به له کور نم په سارا 10 شپې و 15 شپې په سارا اوسېدم، او له بچو نه هم ناخبره، نه له ژوندي نه هم ناخبره، دغه حساب ته دې مخدر له لاسه، له اقتصاد نه خلاص کړو، له بدن نه خلاص کړو، له اعصابو نه خلاص کړي وو، خبره راباندې نه لګېده، د ولس له مړي ژوندي له ښې بدې لاشې نه ویستي وو، په هفته باندې د باندې، په لس ورځو د باندې، دغه غټه اریزه ده چې منفي تاثیرات په انسان باندې راوړي. زما لور کیسه به فات شوه، خدای ستا زه خپله خو محرومه، او بس په هغه وخت کې ما کور نه پیسې واخیستې مال زده به جنازې ته بیرته راورسېږم چې زه کله په نشه باندې کېناستېدم هغې کې او شپه یو ورځ تېره سوې وه چې راغلم جنازه یې وړې وه ما تر اوسه پورې د لور قبر نه ده لیدلی دروغ غره ډیمانډ ده والله بالله جنازې نه خطا کړم نه هم ورغلی او ورونو او ټولو ورځ چا تپوس کاوه یا پوښتنه کوله چې دا خپله چیرې ده هغوی به ورته وویل هغه مریض ده برداشت دی په نه شو راتللی نو هغې ځکه رانغی خبره به داسې کولی دنیا له شرم نه ګانې ټول پوه وو چې زه چېرته یم که مې دا نشانه کولی نو ما کولی سه سه خو مې موټر هم درلودی ژوند مې هم درلودی او خو اقتصاد مې نور د بچو هم پای ته رسولی وړاندې کړی مې وایي تر درسو تعلیم وار شي پورې مې وړاندې رسولی وایي یا مې ځان ته داسې یو بل کورګی جوړ کړی وم کېدای شو که یعنې یو نفر خدمت مې کور ته نیولی وای هم کولی مې شوه د ټول عمر دپاره که ما چېرته دې پیل کې لاس نه درلودی نو د ژوند ادامه به مې ډېره ښه وه لا ماته ښه معلومات داسې دومره سرمایه ما ورکه کړه دوه دومره مې لاسته راوړله او مسلوکات چې په دې باندې شو هغه لاسته راوړل خو لاړل لاړل چې کومه وه هغه هم لاړل نو
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیا نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بده بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کړه چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب وړو کې د مونږه پوچ کړو اكونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی خو ځګه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس 2150 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېده. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې اسلام د تعمیراتو ډیر تکړه رنگمال دی. دای دی وکور رنگبالی په اجاره نشي او ډیر خوشاله وي چې ډيري پیسې به وګټي او د کور خاوند یې هم لکار څخه خوښ وي. خو د کور خاوند ناسا په اسلم لکار شړی او کار یې بل رنگمال تسپاري. دا چې د کور خاوند اسلم ولی لکار وشاړه او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچی دلته پر دې چوکۍ کېنه. پام کو چې کالی دې رنگ نشي.
سمه ده دادا کېنم. بابا څنګه شو رنگ مالی تر کومه ځای ورسېده؟
د میلمنو کوټه رنگ شو. نن دا کوټه هم خلاصیږي. دوه نورې کوټې پاتې دي بس هغه هم په دې هفته کې خلاصیږي له خیره سره.
کاکا ته ډېر شناخته راته ښکاري لکه چې یو ځای مې لیدلی.
کېدای شي یو ځای به مو سره لیدلی وي.
ته په چمنې حضوري کې نه اوسېږې؟
نه نه په چمنې حضوري کې نه اوسېږم خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم.
بس بس پوه شوم.
زویا ته راځه چې زه د میلمنو کوټه درته وښیم. ډېره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده درځه. بابا تم عجیبا کارونه کې.
ولی بچیا څه خبره ده؟
دا رنگمال ما و پیژند. دا پودری دی پودری.
بچیا پودری موږ څه کوو؟ زموږ خو رنگمالی په کار ده او دی ډیر ښه رنگمال دی.
بابا ته دا کور وګوره او ستا دا پودری رنگمال وګوره چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو به چیرې پیدا کوو؟
ولا دا دې هم سمه خبره وکړه.
که زما منی اسې جواب کا رنگمالان خو لک نه دي بل براولو.
سمه ده زه به ورته وایم چې کار بس کې ته ولاړ شه بل رنگمال راوله.
اسلامه څه خبره ده چې بستره دې په شا واړوله؟ خدای دې خیر کې چیرې ځې؟
بس نو دا د سپي ژوند نشم تېرولی.
والکه څه خبره ده که پوډر نه لري راشه ما نن څو پوړۍ پیدا کړي دي.
یو دم وایچی قدم دی سمشی.
بس نور دی دا دم او قدم تا تا مبارک وی.
وستره تا خبره دا تو خو ملک پوکه کنه
ده دی غم لڑلی پودر و لنزه دوم را باد نامو شلو چه اوز خلق سپی هم تر مخه بولی بای پا کور که خواه پا ازاد ساتی خو مگز کور مخی تم نپریدی.
اسلام بایا تراش یو دو دو ها چه دماغ دی لگ آرامشی نور بخپلا دا گاڑی وڑی خواه بری پریک دی.
گوره کمالایا زه پسط گیم پا هر چه پویگم.
خانو بیا چه خبره دا
نوره نو چه خبره وی آر او رز خلق پا بازار و گوچو که دا پودری ناری را پسی وی کسوال که او وی بیغیرت تا ده کار نکوی او که کار کوی چو کار ندر کوی خانو چو کو تو اقلا و کو.
یا رسلم مایا مغزدی را و خورد لکه ما تشرنده لگیایی از چوک دی پا خبرم نپویگی. اصلا ستا مطلب چه ده؟
مطلب میداده چه طول خلق پس پا کسترگرات ده گوری که نخده عبادت که او چوک مو جماعت نپریدی وای تا چپلی اخلا کهوی او که کار که او چوک کار نرا کهوی.
که دا خود آدم تر دی آدم دا ملیان هم دا غشوان دی دا را تا ویا چی نن چه پیگه شوی دا
که ملیان یو خک گار می پیدا کنه و دا کور یو کوتا می رنگ کرا دا کور خوان می هم لکار خواه خو خوچی لپوتر رو می خبر شو نو سان دا لاسه لکار وشد لب یارا سخت می درماد شو.
خانو چاره چه دا اوز چیر ده ده دوره وره
وانم چنده پا خواه پشن بیر تا دیزد جوان ولرم شفا خانی تزم او خپل علاج میکم. یه کمالیا که دیما منی نو رانه چه دواره لرشو.
یار از ما خول ناسه نکیگی زورو رر چه ری چیزی خوشحال او سید مونگا یاره
زه چه نزی بلا می در بسی زه خدا ده لارم.
دا زادی رادیو درنو اوریدم کو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مپر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
پیجن نرشا ازماد جنس پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق وایا بچیا دلوب پوخ لوبی و سبق پوخ سبق چه جوڑ نشی احمک دیلم زلن سوری چه زلیگ پو فک چی جوڑن شیئر مکل دبل پتم مکین حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے دخل کو په خدمت کې لګې کې غس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 جہل دا تیرے دخپل کلم پہ زور رنا کا روخان دا دنیا کا پیدار سو خیار شا ہند وقت سراشنا کا روخان دا دنیا کا زما پہ دے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا